په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پایل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی شکست دی سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. د پنځشنبې ورځ د غویي اساور شلمه د می میاشتې نه هم په پایل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی چې د اټکل مخې له نیمایي زیات وګړي یعنی 3.1 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. آی او ایم د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چې ریلیف ویبپاڼه کې نن پنځشنبه خپور سوی دغه راز ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي په لوړه کچه د خلکو پېځای کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو او د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړې. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې تېره شپه په خپل ټلګرام کې لیکلي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي و چې د فیض آباد ښار په جزګون سیمه کې د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنې کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو په دې ولایت کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې و کسان وژل شوي او څوار لس نور ټپیان دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د افغانستان د 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا نسبت، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې لیکلي چې سبا او بل سبا هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 څخه تر 1500 ملي مترو پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 2300 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 2300 افغان بندیانو د خوشي کېدو پریکړه شوې ده. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له مخې برخمن شول چې یو تعداد آزاد او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. هغه نه دی ویلي چې دغه افغانان د کومو جرمونو په خاطر په هغه هیواد کې بندیان سیو او څه شمیر یې لا هم بندیان دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار گوادر کې نامعلوم وسلوولو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د گوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دا پېښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې ناڅرګند وسلوولو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل شوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي چې د دې پېښې تر شات څوک دي. پولیس ویلي چې د دوی په باور دغه وژنې د قربانیانو له کار سره اړیکه نه لري. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، له دغه ښار شاوخوا 80 زره کسان نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو این آر ډبلیو ای په خپل ایکسپاڼه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبې له رفح ښار څخه دغه 80 زره بې ځایه شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1 میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. دغه ادارې خبرداری ورکړ که دغه کورنۍ خوندي نسي ښایي زیاته مرګ ژوبله پېښه سي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداروي سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبې ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنځشنبه د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې کوي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هغه د هرکلی ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. خبرونه مو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څکم 15 دقیقې دي. ورزو لندو خبری برخو ته. د ملګری ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. د دغه سازمان په حواله ویل سوي چې افغانستان کې له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 23.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 18 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یوه هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بېکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړیږو ځورېږو، وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو، څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د 500 نه فارغه یم، خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او وی ویل،
کار روزګار بېخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو، چوک کې بېخي مزدورین نشته، مزدورین نه پیدا کېږي. بلخوا موسسې دي زمونږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زمونږ تپوس بېخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسېږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20 زرو ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به له 900 زره زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغېز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د IOM د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیری مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د چین ولسمشر شي جین پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره ګوري. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې له چین سره شی سوداګریزي اړیکې لري. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینې بوداپست ته ورسید، وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15 له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شي جین پینګ هنګري په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي.
د جرمني خبري اژانس راپور لمخه هنګري د اروپאי اتحادیه وازنه غړی هواد دی چې د چین دی وکمربند یوې لارې په لوی پروژه کې شامل دی. د هنګري صدر اعظم چې ل پیکینګ سره خې اړیکې پالي غوړی په اروپאי اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل را مسکړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمېنې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتر په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګري چې 9.8 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژه جل کړي چې تر ډیره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 5 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشره غلاست. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د رواداری په نوم سازمان د یو دیرش مخیز راپور چې د دې ادارې ورستی راپور دی په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2020 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د کوچنیانو له حقونو څخه پر محرومیت باندې تمرکز شوی دی. جبري ودونه له ماشومانو جنسی استفاده د کوچنیانو پر وړاندې تاوتریخوالی د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه په دینی مدرسو کې د کوچنیانو جنسی ځورونه د پوځي سرتیرو په توګه له کوچنیانو څخه کار اخیستل په ماشومانو کې د ځانوژنې هڅې په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند هغه موارد دی چې په دې راپور کې د زیاتوالي یادونه سوې ده. د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلې خو مخکې ویلي و چې دا ډول راپورونه ردوي. د رواداری سازمان په خپل دغه راپور کې د کوچنیانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر پیښې ثبت کړې دي. نن په دې خبرونه کې د اجباري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. د خبرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې عادله بهرام نظامی، اغلې سایمه خوګیانی او اغلې نویده کاکړ دي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او موږ ته زنګ راووهئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو او ستاسو څخه به ستاسو نظرونه هم واورو او پوښتنې هم. په لومړي سر کې له ټولو میلمنو څخه ډیر مننه کوم. زموږ درې سره میلمنې د سټوډیو سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. اغلی نظامی، ستاسو څخه به اوله پوښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې د اجباري ودونو زیاتوالی څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟ ډیره زیاته مننه
تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته هم درنګ د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، د افغانستان ډیر پیاوړو ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا که په داسې هغه کې ورته زیر شو، د اول تا اخره د کم عمر نجونو ودول په افغانستان کې هدف مې د تاریخ نه دی، چې همیش دغسې تکرار شوې خبرې دي که او همیش متاسفانه نجونې د دو مسایل سمخ شوی دي. نو دا واضح خبره ده چې دا څو اړخو ته مشکل ایجادولی شي، او دا والی په دو وخت کې والی په دو عصر کې وړې نجونې باید واده شي، او په افغانستان کې والی دا مشکل دی، دا یو غټ مشکل دی چې جبري په وړسن باندې نجونې وادي. دا اول د کورنیو نه کومو د کورنیو چار چوکار ته زیر شو، هغه فقیر کورنۍ دي چې اوس لاسرسی کار ته نه لري، مشکلات اقتصادي لري. دی حساب په دغو یو عامل دا کېدلی شي چې دا نجونې خلی ودوي، او د تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې یا د افغانان په مجموع کې هر چیرې چې ژوند کوه ډېر اولادونه یې وي، حداقل خو هغه شپږ خوی وي. نو د کورنیو یو سرشت چې دی، یو ګډ ژوند چې دی، چې څورونه په یو ځای ژوند کاو د نفقه یو مشکل هغه مثلا کېدای شي نور مسائل هم کې موجود دي چې انا خالی په افغانستان کې ځنه انانات چې موږ همیشه هغه انانات چې په افغانستان د خلکو ته مشکلات ایجادی وي هغه طرفدار دغو انانات نه وو موږ هم ښه انانات لرو او هم هغه نامنلي انانات لرو چې هم مشکل ایجادي وو چې دغو د جمله نه یو د نجونو په وارسن وادول یا د جبري وادول دي نو د دو هغه خطر دوه خطر راوړل شي مایسته یو چې هغه کورنۍ تشکیل د ژوند چې تشکیلي یا هغه دوه نفره چې ژوند غواړي یو ځای وکړه هغه جبري دی په هر او په تېره بیا چې په جبري وي په هر شکل چې وي خو که په جبري وي هغه ناخوالې ډېرې زیږولی شي. اول هغه د محیط د کور محیط سالم نه پاتې کیږي په وکتاب تریخواله زیاتی او دوام هغه اولاد چې په دنیا رسی هغه اولاد سم نه تربیه کیږي دریم محیط کې تاسو وینئ چې د بدبینۍ او د کینه او د نفرت جنسیتونه کې زیاتی نو د صحي لحاظ هم هغه د خپل پوره مشکلات ایجاد اولی شي.
مننه ډیر اغلی نظامی. اغلی خوګیانی استاس څخه بل پښتنه کوم او اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو وخت وایستي. لکه تاسو چې واوریدل اغلی نظامی ځینو هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې لکه بلې جبري ودونو ته لار پرانستل کیږي او خلک مجبور کیږي چې خپل لونی په کوچنی عمر باندې واده کړي. دوی فقر او ناداری ته اشاره وکړه، همدارز ناوړه دودونه یاد کړل، ځینې نور موارد د دوی په نظر باندې. استاس څخه ما پښتنه دغه ده چې بل کوم لاملې کې د اسلحه هغه ورسته چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، آیا تاسو فکر کوئ چې د یو امنیتي میکانیزم نشټوالی، د قوانینو نشټوالی او همدارس د بنسټیزو ادارو نشټوالی چې هلته خلک کولای سي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې ثبت کړي، فکر کوئ چې دا هم یو لامل کې دای سي چې د کوچنی عمر ودونه زیات شوی وي؟
لکه څنګه چې صدراجان ویلي هغه عمده لامل همدغه اقتصادي ستونزې دي چې اکثرا فامیلونه مجبوري دي چې د پیسو په بدل کې خپلې لوڼې یا خویندې یو بل چاته په نکاح ورکړي، په زور باندې، فشار باندې، تعدیب باندې، او یا هم هغه ناوړه دودونه دي چې په کلونو کلو راهیسې په ټول تاریخ کې په افغانستان ډېر زیات نارواجو او که قانون هم صحیح نه تطبیق کړو او که قانون نشتوالی خوب نه و خو که هم اما د پخوانه صحیح نه و تطبیق شوی، اکثرا فیصلې په جرګو کې دي، هغه رسوم چې موږ تاسو په اطراف کې لرو، مشرانو تصمیم نیولو، فامیلونو تصمیم نیولو، نو اکثره خلک به دغسې حالت سره مخ کېدلې، وړې جنکۍ به په بدو کې ورکولې، وړې جنکۍ به په هغه یو چاته چې یوه ښځه، دوه ښځه، درې ښځې لري هغو ته به ورکولې، یا مثلا پېغه جنبه چې دغسې حالت سره مخ کېدله، نو دغه ټول هغه شیانو چې کورنۍ تاوتریخواله به پیدا کولو، کورنۍ ستونزې به پیدا کولې، ښځې به اکثر هم په رواني تکلیفونو باندې اخته کېدلې، په امراض به اخته کېدلې، حتی د مرګ سبب به کېدلې، حتی خودکشي به کولې، یا مثلا په کور کې به وژل کېدله. داسې ناخوالې وې په افغانستان کې. نو اوس چې دا موضوعات ډېر شوي دي، یا کوم راپور چې خپور شوی دی، دا چې څومره صحت لري زه نه پوهېږم، خو په هر صورت یو خو مونږ هم واورو د رسنیو نه چې تعدد زوجاتو یا متعدد ودونه ډېر ودونه کېږي، هغه هم په اسلام کې نو شرایط لري. بې موجبه واده کولی سړی چې عدالت نه شي ښځو تر منځ په مینه ولري، نو هغه ته خو صحیح نه ده چې هغه ودونه کوي هر ورځې، او یوه دوه درې حتی څلور ودونه. او هغې تر څنګ یو غټ لامل دا ده چې اکثره جنکۍ په کورو پاتې شوي، جنکۍ په کورو پاتې شوي، تعلیم بند شو، مکتبونه بند شو، نو فامیلونه فشار راوړي، حتما ورته وایي چې مکتب نشته، فاکولټه نشته، درس نشته، نو اوس باید واده وکړي. نو هغه که د اتلس نه ښکته وي قانوني سنې پوره کړی دی بله ستونزه ده. او بل هغه ادارې او هغه واحدونه چې نشي ښځو نه ملاتړ کولو او د دې د حمایت لپاره کار کولو، لکه د بشر په اصولو رشته د ښځو لپاره په هر ولایت کې په څلورو ولایتو کې د یو سیمه ییز دفتر لرلو، او یا خپله په کابل کې دفتر درلو، یا د ښځو چارو وزارت کې نه وزارت و، مګر بیا د ښځو حمایت لپاره هېڅ نه عقل نه یو آګاهي ورکوله. نو دا دا وزارت یا پسر علی کوس موږ خپل په خلکو چې تر شهر ده چې کوم مشکل داس پیدا کی او خو دې جرأت نکړي چې خو وز دې لار شي وز دې هر ده شي او کار ده شي موږ سم سلام علی درل ما خوشمت علیه زنان یا خو بولان دې دې تاوتری خو دې مزل سره علی و زاد مستقر سره علی و کار به کول د خو پر هغه وس نشته یا ما حکم چې فاميلي محکمه وي خو دا غس مسائل کو کومه کول جن کوي ته حاجته کومه کې څه کول حق وي کول خو حق وي کول مگر اوس دا کار نشته نو په دې خاطر باندې دا ستونزې ډېرې شوې دي لکه څنګه چې په راپور کې مور ده وارد واشمن کې دي شي نظامي شاه هوټل شي په نظامي شاه هوټل کې دوه کار کوي یا شاقه کور نه کوي چې دا بڑا بد ده هم جنته یې په لګان ځکه چې فقر وي اقتصاد خراب وي پیسې نه وي ډوډۍ نه وي نو ام دې لامل کېږي چې باید په خپل شاقه کور نه وي او ام دې لامل کېږي چې په امنیت باید مجبور شي چې خپل وړې مړې بچات کو نه کا ورکړي دا ټول هغه لامل دی چې فلم په افغانستان کې شته متاسفانه او قانون نشتون دی نو په دا دوه ورځې مونږ قانون لرو مګر دا قانون نشتون دی نو کوم سړی چې په دې عارف کېږي خپل غږ چې کوي خپل حق ولري چې څه نه مخنیواري او سې د اسلام د ویل د چې د اجبار د زور د تهدید فشار او اډه سره جواز نه لري نکاح خو یو سپیشل تلون د چې په ډول خو ته د مسخو لري اما علاقه ام جنین ام سره ام باید خزه په د مسخو لري او سره دونه نکاح صحیح ده نو بس هغه شاندې چې نه د اسلام د نظر په باندې څنګه تر اوسه مراد شو دي نه د قانون نظر مراد شو دي متاسفانه زموږ فون نه دا به تاسو سره مخکې
مننه غلی خوګانی زبرت تاسو تر اعظم تاسو ډیر مهمو ټکو ته اشاره وکړه غلی کاکړ تاسو د غلی خوګانی خبري واورې د لید یادونه وکړه چې په خو هم دغه کار کې دی چې د کوچنی عمر جونی په ودیدل او کورنۍ یې هیڅ یعنی دوه هم فکر نکاوه کته هم اوس دا پیښه زیاتې سوي دي تاسو اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر لمر سره غډون کوي او پښتنه می دغه د چې تاسو په نظر باندې د کار چې په افغانستان کې کېدی هم لاملونه ایڅو آیا فکر کوي چې ناوړه دودونه دومره په ټولنه کې پراخ و چې خلکو حتی د خپل اولادو د خپل جنو د لونو تر حقونو پښه اړول او دوی دا ډول د خپل ځان په ګټه باندې کارولې او په کوچنی عمر باندې ودولې
مننه سلامات اوسې سره خپل سلامونه تاسو ته او مېلمانه پاین دته نه زمېسته ته له پورته او د تاسو د رادیو او د جون څو سلامونه وړاندې کوم تاسو نه مننه کوم چې دا را سم او دومره خپل او تاسو د وخت راځي په دې اړه څه سره خبرې دا ودونه خو متاسفانه د خرنو نورو نو نو یو چې الله هم بسم الله په پاکستان کې او سواد ورته
شه غلی کاکړ په بخښنی سره تاسو ژغ مشته ډیر کم راځي او زه فکر کوم چې دا کېداس چې مایکروفون تاسو څخه لري وي یا کېداس تاسو موقعیت تاسو ځای کې وي چې سیګنل سم نه دی
دا بلې
اوس دې سم بلې و ډیر مننه مهرباني
معنا نه خوره ما ویل چې دا له پخوانه دا یو رواج ده یا یو عنعنه ده په افغانستان کې متاسفانه خصوصا په مشرقي زون کې یا لوی پکتیا کې یا لوی قندهار کې په دوه ځایو کې ډېر ده رواج ډېر ده چې خپل لونې بدون د مشورې بدون د دې چې د لونو زړی کني پیج باندې ګي ورکی یا په بادو کې ورکی خو به جړګي کې د لیک مثلا یو چا به یو چا خور مړک ورور به مړک بیا به خور په بادو کې ورکا ولا جړګي به څار پیسې لا وک جړګي به ویل خدای دې کې چې هغه جړکی کا وڑا وا کا بغاتا وا کا بارقه ظلم به ورور کا او په بوج کې به خور تلله متاسفانه دا یو دود یا دستور دا چې دا د پخوانه مونږ افغانانو ته پاتې ده او تر اوسه پورې دا ادامه لري نو اکثریت مړینې چې مونږ فعلا د نسایي ولادي له برخورد لرو دغه دي چې په کم سن کې ودونه کړی دي یا روحي رواني حالتونه چې لري دغه کم عمر کې ودونه دي چې روحي رواني حالتونه ورته پیدا شوی دي نو دغه دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه رسم رواجونه سره زبر تاسو ته ځوانده مثال درکوم دا اوس موږ همسایه ده ګوندې ده زموږ هر کور کې کینی د دې کاکا لورې د سړی ته ورکړې وه نو د دې کاکا لور د هلک سره خوشاله نه وه هغه بل چا سره لاړه خو فامیل مجبوره په دې کړه ولې چې هغه بل چا بل څوک یې غوښته چې ورسره واده وکړي نو هغه ولاړه بل چا ته بیا خلک کېناستل چې باید څه وکړو هغه دلته یې نه پوهېږم خو څه کړی م ده که نه ده خو څه کړی خو هغې فرار وکړې هغه په بادو کې د تره لور ورکړه دا تره لورې باور وکړي پنځلس کاله دي خپل د پلار د مور د خویندو د ورونو مخ اتنه ولیدلی کور خو یې لا څه کوي نه غو اجازه درلوده چې د دو کور ته راسي نه دوی جلکې اجازه درلوده چې هلته لاړ شي ګورئ مشکل چې کار چا ورکو دغه چې په وړکینې کې خپل لورګانې ورکوي د ته فکر نه کوي چې آیا زما د لور زړه شته نه ده نو ګورې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې خپل لور ورکوله بیبي فاطمه زهرا حضرت علی کرم الله وجهه یې هم یار و هم دې تر زوی و هم وړکۍ ورسره لوی سوی و یعنې هر لحاظه پېژنده بیا هم د خپل لور ته کېناسته او ورته پوښتنه یې وکړه چې آیا ستا زړه ده ستا رضایت شته که نه یعنې که د اسلام له لحاظه موږ ګورو اسلام هم دا حق ورکړی ده زموږ خویندو ته یا زموږ لورګانو ته زموږ میندو ته هغه که کونډې دي هغه که پیغلې دي خداوند له اجازه ورکړې چې باید دو جانبه رضایت ولري که چیرې رضایت دی هلک د جلکې نه وي دا نکاح مطلق حرامه ده دا حدیث شریف ده موږ تاسې کولی سو چې وګورو موږ شکر اسلام یو اما موږ وایو چې موږ مسلمانان یو موږ قرآن منو مګر همدغه قرآن ویلی دی چې مثلا یو کونډه د خپل په زړه ده اما موږ پښتانه یو نه بعضې موږ کونډه لاړه نه سي هغه یا لیوره ته کېنه یا د لیوره زوی ته یا هر چا ته چې کېنوله دغه کې بیا قرآن نه منو نه دا کار باید ونه کړو موږ باید قرآن ومنو موږ نجونې قرباني د ورور یا د خور یا د تره یا د نورو نه کړو متاسفانه دغه کوم چې وخت چې حکومت سقوط کړی ده لږ دغه شیان په ولایاتو کې البته ډېر سوي دي ځکه ورته وایي چې پوهنتونونه نشته مکتب نشته نو تاسې ځوانان یې تاسې ساتل موږ ته نه کېږي او څنګه ده او والا مشکل ده هر څوک چې راسي دا نه ګوري چې آیا هغه هلک تحصیل کده ده آیا څه کارا ده آیا هلکه کار لري وظیفه لري نه لري آیا زما د لور ژوند ورسره سمېږي نه سمېږي بس ماز چې هر څوک ورته په بلنه راغلل نو هغه ته یې په لاس ورکوي متاسفانه په دې برخه کې موږ ډېر فعالیتونه کول لکه مخکې چې خور اشاره وکړه پخوا د ښځو چارو وزارت و خلکو به خپل پیشنهادونه هلته ویل یا د امن کورونه وه هلته به تلل یا به قاضیانې وي محکمې وي هلته به مراجعه کوله اما متاسفانه اوس داسې یو مرجع نشته چې څوک ورته ورسي سمه ده محکمې شته اما هلته ښځې وجود نه لري موجوده نه دي نو هغه څه چې یو مېرمن د خپل شکایت مېرمنې ته کوی سي نو فکر نه کوم چې یو نارینه ته خپل مشکل وړاندې کړي نو دغه ستونزې او مشکلات ډېر وو ډېر سوي دي او متاسفانه د اماراتو قمندان سالان قمندانان چې دي یا رهبري غړي چې دي که یوه مېرمنې درلوده اوس یې دوه نورې کړې دي که یې دوه درلوده درې نورې کړې خو مقصد څلور مېرمنې اکثریت پوره کړې دي نو دغه ټول دغه باور وکړئ زموږ د دوستانو نه وه چې یو سړی ده شاید شپېته یا اویا کلن یي اما یو جلکۍ سره یې واده وکړه چې شاید پنځلس کلن هم نه ایسوي اما پیسې یې ورکړې ولې چې دغه فامیل لږ اقتصاد پلار یې پخوا په نظام کې و اوس په کور کې ده اقتصادي مشکل یې درلوده نو هغه نفر ورته شپږ لکه روپۍ ورکړې شپږ لکه په بدل کې د خپل پنځلس کلن لور یو شپېته کلن سړي ته ورکړه دا یو ظلم ده چې موږ د خپل اولاد سره یې کوو او باید دیو خپل اولاد باید پیسو قربانی نکو، خپل اولاد باید د ورور یا د خور یا د نور قربانی نکو.
مننه غلی کاکر، زبر ست تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ لملمنو سره پر دې موضوع باندې چې اجباري ودونه ولی او پخوا ډیر وک اوس او دا چې ولی څلاملونه یی د اجباري ودونو پر دې موضوع باندې خبري روانې دي. اوس هم یو اوریدونکو مشتزنګ هلې دی، اول به دوی راوخلو بیا به برته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. ډیر مننه. که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او د موضوع په اړه که تاسو کومه تبصره لري.
احمد کنداری برخرام د هلمند ولایت، محمد اشرف قوت او لاله جوانی ته سلام عام تاسو ټول کارکونکو ولونه اوریدونکو ته سلام عام.
کنداری صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. وعلیکم السلام. پر دغه موضوع باندې که تاسو موږ ته د خپل لسترګلی دلی حال یا اورېدلی حال ووایاست چې اجباري ودونه څومره اغیز کوي په ټولنه کې، او آیا تاسو داسې لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې نجونې ودیږي؟
و موږ داسې ډېر لیدلي دي، معنا د پنځلسو کلو دا معنا سپین ورېدي ته وکړي چې یو پلاکونډ شوی یې، نو دا خامخا مشکلات لري سره، دا باید نه وسي. نو دا خپله ژوند نه سره سمېږي چې یو نجلۍ سپین ورېدي ته ورکړي، هغه معنا د پنځلسو شپېتو کلو یا پنځه شپېتو کلو یې، نو دا باید نه وسي. واجېرېدل خو داسې دی وچې پیسې مې که ډېرې ورمخکې بس خلک یې بس ورکوي، واجېرېدل چې لس لکه اضافه ورکړي بس یې ورکوي.
ښه، او ستاسو په نظر باندې د اولاد خرڅول څومره بد کار دی چې باید ونسي؟
و چې باید داسې بیا مقصد چې خرڅ هغه په دې سي چې معنا په یو ارزانه قیمت چې معنا دوغنې هغه ما چې هغه د کور شان ورته پرانیسي، خو داسې دي خلک یې بیا نن ورځ پیسو ته ورکوي، واجېرېدل درته یو سپین ژېرې ته ورکړله، په دېرش لکه یې ورکړله.
ښه، په هلمند ولایت کې
و داسې ډېر درې څلور ته ما خپل په سترګو لیدلي چې سپین ژېرې ته ورکړي دي. نو باید دوی چې ور سپین ژېرې سره ژوند نه سمېږي، نو چې یو دا کله باید داسې چا ته معنا ورکړي چې هغه معنا سپین یې د وخت سره، او معنا وخت سره یو رقم یې، یو عمر یې، عمر یې سره یو رقم یې.
کنداری صاحب، دغه سپین ژېرې چې دغه کار کوي، تاسو فکر کوئ چې تر ټولو ډېر ګرام دوی دي چې د خلکو د مجبوریت څخه سوء استفاده کوي؟
او دې ملامت یا دې کله ملامت یې نه دې ملامت خو چې زنګلی پلا ملامت سید سرور دې کمی کی ورنه، خو دا خو ټول عمر یو سره خراب دا چې وری کم دا یې په ګټه نه لري، دا خو زنګلی پلا مسولیت په غاړه دي، دا خو د مسولیت دې دې دا چې شو ځوان ته ورک چې مقصد سینې یې، نو سرور دې چې ورته هغه د پلا خو ځای دې کته ځای نه دا بره ژوند څنګه وسو ژوند نه سره کوي.
ښه، ډېره مننه کنداری صاحب چې تاسو موږ ته خبرې وکړې، او ستاسو د سترګو لیدلې حال هم تاسو سره شریک کړئ. سلامتي مو غواړم. اوس هم روشان صاحب وایي چې نور اوریدونکي نسته. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، او تاسو کولای سئ چې د خپلو کلیو او ځایو کیسې زموږ سره شریکې کړئ په دې خپرونه کې. د تلیفون شمیره د 00420221240 پر دغه شمیره باندې که تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو چې مصرف مو ونسي. اوس هم زه بیرته خپلو میلمنو ته ورځم. اغلی نظامي، تاسو واورېدل چې زموږ اوریدونکي هم په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا ډول خلک ستا چې په لوی عمر کې د نجونو سره واده کوي، او د هغه سي کورنۍ ته مراجعه کوي چې کوچنۍ لوڼې لري. ستاسو په نظر دغه یو رواني ناروغي ده چې یو زوړ سړی غواړي چې د کوچنۍ نجلۍ سره واده وکړي، ځکه چې په طبي لحاظ دغه ته پیډوفیلیا ویل کېږي، چې یو د غټ عمر خلک نارینه غواړي چې د کوچنۍ نجونو سره واوسي یا ورسره واده وکړي، چې دغه بیا د قانون د مخې، د نړیوال قانون د مخې دغه منع سوی دی دغه کار. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه کار ډېر دومره عام دی چې هیڅ ورته په بده سترګه یا به کتل کېږي، یا نه د مخنیوي دپاره یې دومره هڅې نه دي سوي. ستاسو په نظر دغه پیډوفیلیا باید څنګه د قانون د لحاظه وپیژندل سي، او هغه خلک چې دا ډول تمایل لري هغه باید معالجه سي، او د دوی درملنه وسي د دې پر ځای چې له کوچني عمر نجونو سره ودونه کوي؟
ډیر زیاته مننه مېرمن بشیر. یقینا دا اوسنۍ ستونزه نه ده په افغانستان کې، د افغانستان د څلور لسیزې تکذیر شو هغه جنگونه او هغه ناخوالو موږ ته ډېرې بدبختۍ منځ ته راوړلې. یو بدبختي که نور یوې خواته کېږدم، دغه رواني مریضان دي چې په دو مرض باندې واړه او زاړه ټول اخته دي، او یقینا په یو مملکت کې چې قوانین وي او هغه قانون د دو د پاره دی چې د وګړي کې په حساب امن کې وساتل شي، او دغې هغه څه شي چې حق حقوق دی هغه ورته ورسول شي. په یوه ټولنه کې باید قانون موجود وي، هغه قانون تطبیق شي. او په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې دا مسله د اوس نه د پخوانه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته لرل او میلمنو هم اشاره ورته لرل، دا مشکل یا دا مرض یا دا آفت په افغانستان کې ځکه ډېر وه چې وړې ماشومان قرباني د زړو نارینه وو کېدلې، او یقینا چې باید قوانین ورته ایجاد شي او دا خلک باید تداوي شي. دا په حقیقت کې هم مرض دی چې او بل ډېر فخر ورته ښکاري کله چې دی دا مراجعه کوله، ما یو ډېر وړاندې کې وکړله او دو تنه ګوري چې هغه دی مسیح په ځای دی او د بل په ځای دی، ځکه د لذت وړي. دا یو مرض، رواني مرض دی چې دی بېرته د خپلو کړنو نه لذت دی. او هغه مملکت کې چې قوانین نه وي او د قانون په مطابقت نه وګړي ژوند ونکه، سهولتونه ورته ایجاد نه وي، د کاري نیولې صحیح مسله ته د اجتماعي ژوند پورې د ټول په قانون باندې تنظیمي، او کله چې قانون نه وي نو مرضونه هم کې ډېر دي، آفتونه هم کې ډېر دي، بدبختۍ هم کې ډېرې دي. نو کله چې مکتب نه وي هغه ماشومان چې غټي هغه باغله غټي، نو خو به بل څه نه غټي، مملکت به د سولې ثبات نه ځي یسته به د بدبختۍ طرف ته ځي. نو زه خپله هم په دو نظر یم چې باید قوانین ورته موجود وای، او باید د دو په جدي توګه مخنیوی کېدلی. دا بشر ته خیانت دی، دا انسان ته خیانت دی، دا نه باید دا هیڅوک ونه مني. په اوسني نظام کې باید دوی دو ته ډېر فکر وکړه. ښځه هم انسان ده، خدای هست کړی ده، دیم خور لري، مور لري، لور لري، او دا ټول د دې یو ر هر سړی چې دا کار کوي یا که نظام توجه نه ورته کا دې دو ته متوجه شي چې خو موږ هم خور مور لري، نن کده دو خويندو ماینده ته مو توجه نه کو، دو لونو ته مو توجه نه کو، سبا ورځ به یامړ بو یا بژوندې و یا بده بیسته مو په مدا فقر غلی و دا به بیسته مختدق نی. نو ولې هغه وخت چې قدرت هم پلاس کړي، نظام هم پلاس کړي، ولې د خلکو د لپاره سهولتونه نه ایجادوي، ولې د خلکو د مشکلاتو ته راست رسیدګي نه کوي؟ نو د اوسني وخت کې هم اوسنی نظام او تېر نظامونه ټول په دو کې باید جواب ورکړي چې ولې دو برخې ته جدي توجه نه ده کړې. متاسفانه مخکې خویندو خبرې یاد کړل چې موږ حقوق بشر برخه لرل د ښځو وزارت ملاره، او ډېر نور څانګه وچې د ښځو هغه ته په حساب رسیدګي کړله دو مشکلاتو ته. هم په هغه وخت کې ګوریا په دغه مراکزو کې دا رسیدګي کېدله، اما په لرو پرتو سیمو کې دومره بدبختۍ وې چې سرتیری بدبختۍ هېڅ رسیدګي نه ورته کېدله. نو افغانستان ډېر د غټ د ستونزو ډک یو هېواد دی، او سخت نیازمندو ته دی چې باید کار کې وشي، باید جدي توجه د افغانستان هر وګړي.
مننه ډېر اغلې نظامی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلې خوګیانی، تاسو څخه تر پښتنې مخکې زه غواړم چې یو اوریدونکی راواخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته ولمنو ته ترتنګي اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام. کته سو غواړی چې خپل نوم یاد کړو د کم ځای څخه موزنګ والی دی کنه غواړی نوم یاد کړي، تاسو خپل تبصره کولای شئ.
مننه خورکی مبارز جانان صاحب، همشنه اوریدونکو لپاره نه مبارز جانان.
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو کپ دې برخه کې یو څو د سترګو لیدلې حال را سره شریک کړی یا خپل تبصره را سره شریک کړی چې په کوچنی عمر باندې ودونه څومره ناوړه دود دی په افغان ټولنه کې؟
یعنی ملالی خور زه به دا وایم چې زموږ خپل د سترګو لیدلې ها به درته وایم، زموږ خپل په سیمه کې خپل لیدلې دي، نه د سترګو لیدلې حال چې د 50 کلن لا به هم ډیرو تر 55 سړی ما خپل ولیدو چې د لس کلن انجلې ورکړه او په لس کال هغه لس کلن یې ورکړ لس ورځ کې نو چې دسمالې ورکړې هغه راتلې د دسمالې کړې وکړې وراتلې هر وخت به راکړې انجلې نه ورسره چلېده لس کلن انجلې د هغه د نصیب پر ځای وه مغرو کې مونږ دې ته ډېر حیران شو چې دا ورور دا پلار څنګه دا خور خرچول چې هغه 55 کلن او بل کونډ وو هلته یې چمان در وشتل بیا په دې کې وروسته هغه راتلې ډېر نږدې شپږ میاشتې که څو میاشتې تېرې بیا وروسته په دې کې جنجال رامنځته شو کله چې جنجال رامنځته شو بیا یې هغه نجلۍ طالبانو محکمې ته کش کړې هغه نجلۍ په هغه سپینجر یې نه کړه سپینجر یې هم ښه بیا به کړی وو چې تاسې وګورئ دغه وګورئ دا سپینجر د کوچنک نجلۍ وګورئ دا سپینجر سړی بیا بته هغه ورته خلاص کړه او داسې نور نور دای پېښې موږ ډېرې لیدلې چې داسې ځینې ووایې چې ملایان مې چې دا اووه کال یا اته کلن نجلۍ کړ چې دی هم د 45 کال دا خو موږ خپل داسې د سترګو لیدلې حال چې موږ خپل سترګې لیدلې دي دغه پېښ خو موږ په پرای کې سوي
ش او جانان صاحب ستاسو خبر بل پښتنه په دې اړه باندې وکم چې د کوچنی عمر ک د ځوان سره واده وی هم ستاسو په نظر آیا دغه کار باید وسی کنه ځکه چې زرونه دي چې دغه کار به بد وي کده یو زړه سړی سره د انجلی واده وسی په کوچنی عمر باندې کنجلی ځوان ته ورکول سی که زړه ته اغه انجلی خو بیا هم کوچنی ده نو
او بالکل کومش به وای ملالی خوري چې کځواني ک سپینځري باید ور نو کول شي ځکه چې باید جلی هغه وخت ور کول شي چې دا د میړه په قدر او په خوې هم په هر څه پوسی چې میړه ته قدر ورکي نو دا هغه خبر کول شي هغه چې په عمر سره مساوي یا یو کال یا نیم تر الگ تر مشر هم وي بیا توپیر هم نه کینو دا سی قسمه جو تور کې خو دا به ټولنه کې بد رول راولي ځکه چې ټولنه ټول خرابې ځکه چې موږ خپل لیدل چې بیا جنجال هم تسوي دې دې پیښ نامه
بله ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راو وه تاسو نظر مو واخستې ډېر شي خبرې مو وکړې اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلې دي او څه تبصره لري پر نننې موضوع
زلمه افغانم د هلمند سیمه زنګ ولې دي ټول اوریدونکو ته او مېلمنو ته سلامونه وایم دا مو ډېر ښه پروګرام شروع کړی
مننه افغان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه او دا چې تاسو د خبرونه اوري او غواړي چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړي پر دې باندې خبرې روانې دي چې څنګه ټولنی ته د zarar رسوي چې یا د ټولنی په زیان دي چې په کوچنی عمر باندې جونې و واده کړای سي یا په زور باندې دوی اجباري ودونه ور باندې وکړای سي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریکوي تاسو په خپل شاوخوا په دغه کلی او کور کې تاسو لیدلې دي چې دا سي پېښه سوي چې په کوچنی عمر باندې یا په زور باندې انجلې وده سوي وي
دا موږ به د سي بي حساب ځای لیدلې دي ما خپل وریاده و د کوچنیواله کې واده کړل نو د دې پیدایښت ما په یاد دی نو د دې وو اته کوچنیان داسې په لږ وخت کې نو دغه نسبت څخه دا و پاس ولا چې کوچنیوال د واده په خاطر ما فکر سره او بل مې په کلی کې بل دا سم پیښه سوله چې هم لاس دوله کوچنیان یو نو دی ودا دوله سو کلو نو دا ټول مور پلار او دی قربانو ته دا په کار ده چې دا سی کار ونه کې د خپل اولاد سره چې سړی د خپل اولاد ژوند خراب کړي که څونه مې سړی مجبور یې څه پښتانه خلک دي د ستړیا سره یو کار کوي نو دا ډیر شپ نیک پروګرام ته شروع کړی دی او زما ټول خلکو ته چې زما ځاګ په څوک کاوري دا خپل اولاد تر دې دغه څه ظلم نکي چې په خسین سړی ته ورکی دا غو خوښ نه وي او یا د شي ځای ورکی چې هغه ژوند خراب کړي او یا مثال آزاد ډیر په کوچنوالي چې ورکی نو دا زما نظر دی نو
شه او زه غواړم چې تاسو ته تسلیت وایم ستاسو د ورېرې په خاطر باندې دغه یو غمیزه ده واقعا چې هیڅوک به ونه غواړي چې اولاد پیدا کړي او زحمت ورسره وکړي او هغه بیا داسي یعنی زایاسي زما پښتنه بس تاسو خدغه وی چې هغه پلرونه چې دغه کار کوي په بخښنی سره یا دا ډول پریکړه کوي د خپل اولاد په حق کې هغه ته سوال غواړي
هغه ته می دا وینا را شوور تاسو نه سوچ وکړئ فکر وکړئ دا په یو وخت کې وای دا شذې ژوندې شخولې دغه نوري بل وخت کې به دا چې پیښه وشي وای دغه شذې به چې خاوند به مړ شو نو دا شذې به ژوندې شخوله نو موږ څه څه زده کړو کو د څه کار نه وکړو دا خپل د اولاد په نقشه کې څونه لکه زوی چې یو حق لري په ځای پسې ګرځو په شې خوشاله کیږو دا شذې واجزه شی ده د دې لپاره به ډیر سخت کوشش وکړو دوی نه کوشش وکړو چې تر حد هدا اوس زوی چې ترې ځای پر ځان رسولی شي یو کار کولی شي ښځه چې ده بیا خصوصا د پښتنو په رواج کې دا خو نه چې ور دې کړه ګواکې مابس دې واچوله که یو نه چې عدالت یې چا کوي یو څه پوهېدی خو لا ښه دی او که نه پوهېدی نو د هغو ژوند خراب دی نو بس دا دغه ټولو ته دا نیک پیغام دی که چېرې یو سړی عملي کوي خو ډېر ښه دی که نه که نو خپل اولاد یې د اختیار لري دی والا ښه پوهېږي سره چې داسې کار دې نه کوي نجونې دې د لس کالو د دولس کالو د اتو کال دې نه ورکوي دغه ښه ده چې د پنځلسو شپاړسو اولسو کالو سو خو بیا په اسلام کښې هم داسې شته چې مثال د ښځې رضایت وي بیا هم که دغه څوک سره خوشحاله وي دغه کله کښې دې وکړي د خپل اولاد سره چې دغه ښځې دي تر یو شپاړسو اولسو اتلسو کالو په کم عمر کښې نه ورکوي
بلې
هر سړی اوس د غونې پوهېږي اولادونه لري هر سړی د خپل اولاد لري نو د نور وخت به نه نیسمه
ډېره ډېره مننه
سلام علیکم
سلامتي مو غواړم ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو او په دې خپرونه کښې مو له موږ سره ګډون وکړ اغلی خوګیاڼۍ ستاسو څخه به پوښتنه وکړم بلې اغلی خوګیاڼۍ ستاسو څخه به پوښتنه وکړم بله تاسو واورېدل زموږ د اورېدونکو څرګندونې هم دوی د اسلام یادونه هم وکړه او مخکې اغلی کاکړ دغه یادونه وکړه چې اسلام ښځو ته دغه حق ورکړی دی چې خپل راتلونکی د ژوند ملګری انتخاب کړي او په خپله خوښه باندې واده وکړای سي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې خلک د اسلام هغه برخه خو مني چې وایي څلور ودونه وکړي چې هغه هم بیرته بیا مشروطه ده یعنی که هغه شرایط باندې دوی برابر وي بیا کولای سي اما دې خبرې ته بیا پام نه کوي چې اسلام ښځو ته دغه حق ورکړی دی چې دوی په خپله خوښه باندې خپل واده وکړي داسې هم کېږي چې تاوتریخوالی ورسره کېږي د دا رقم ښځو سره چې په خپله خوښه باندې خپل راتلونکی انتخاب کړی وي یا کورنۍ بیخي ورسره هغه ارتباطات قطع کوي
متاسفانه په افغانستان کښې همېشه چې د اسلام نه تفسیر شوی دی نارینه او اکثر هم داسې تفسیر کړی چې چې دو په ګټه وي هغه وي او چې چې به دو په تاوان وي په هغې باندې خوله پټوي او زمونږ دغه علما او دغه ملا صاحبان چې مسجدونه کښې دو وظیفه هم ده چې باید په صحیح توګه تفسیر خلکو ته وکړي چې خلکو ته آګاهي ورکړي چې اسلام څه ویلي دي او یو عمده مشکل په افغانستان کښې همدا دی چې خلک خبرتیا نه لري آګاهي نه لري نه د اسلام د نظر او نه د نورو قوانین د نظر نه نو دا غټه ستونزه ده او نو څنګه چې تاسو ویلې دغه برخه چې دوی مني یو واده دوه واده درې څلور نارینه چې لږ پیسې پیدا کړي ټول نارینه نه هم خو اکثریت چې لږ پیسې پیدا کړي بیا د واده شوق کوي اول دا چې کله واده کې بیا اکثرا د لومړنۍ مېرمن بیخي یاده وباسي یا مثلا کومه په حکم چې هغه ورته نه شي رسولی همدارنګه اولاد ته یا دویمه همدې ځینې حقونه معلومه شي ورسره یعنی ژوند ښه مخته نه ځي او نو بیا پاتې شوی درېیم واده و څلورم واده او دا برخه چې تو دا نه مني چې ښځه حق لري لکه د نارینه غوندې کله چې ګوره نکاح ته کېږي را ځي ښځه ته درېږي چې ستا قبول ده که نه ده همدار نارینه ورته زمونږ هغه نکاحګانو کښې اکثرا لرونه ورونه یې ورته وي چې اوس زمونږ قبول ده چې هغلته وکالت اخلي یا تره فقط ښځې نه پوښتنه کوي په نمایشي شکل بېرته به را ځي هلته وي چې اوس دو قبول ده د هغه ستونزې شته دو باید دا برخه هم ومني چې ښځه هم حق لري لکه نارینه غوندې چون واده او نکاح د دو یو انساني او اساسي حق دی او کله چې دوی غواړي چې کورنۍ تشکیل کړي یا کورنۍ جوړې کړي دو رضایت به کېږي او دا خو زمونږ ستاسو رواجونه دي چې کله څوک وغواړي چې
خپل خو خوادو کی په پانسام ټول نه کې خېلی تاسو لري سم فامیلنا اکثر نه جشته سره کته کوي تا راته ګور سره نه کوي او خازه خپل په دې نظر ما چې باوجود چې په واده کې د جنې او د هلک رضایت شرط حتمی باید وي او د فامیلنا رضایت هم ضروري دی چې نشان باندې فامیلنا پیږي مایند کلب نه چې خیر پیږي چې سره مثلا حضرت د ژوند حقول لپاره کوم څه کې کار ورته وکي او ځین شاید تجربه غولري ځین شاید نو په دې نه درته ځان کې سره نه پیږي نو خیر د مور خپلار رضایت هم شرط دی فامیلنا رضایت هم شرط دی درته د خپل د جنې د علت رضایت خلونه نه شرط دی ځکه چې کله دې رضایت نه وي نه کوم څه نه ده نو بل هغه مشکل چې موږ لرو موږ تاسو په اسلام کې ګرځ خو د اشاره وکړه هیڅ شی د اسلام دلته مثلا مراتب دي اول د مہر مسله د وره موږ تاسو د اکثرا چې په میراث کې یو خور یو روپ دوه خو د سابې یو دلته اساسي لته دغه د چې له جګې د تا د کور جې د دې سره کړی متاسفانه موږ خرڅو او په پیسو باندې یو څور ته خو یو تنا خو یې په جګې چو نو کله چې بیا راځه د نړۍ سره د کاتل کې د مهارت شونې باندې مهارت کې چې څو ورته چې باید دې شو به وته نو ورته کله چې جوړ کې وایي شو وخو مهارت وړي د نړۍ په پور کې د نړۍ نه هیڅ څه هغه مهارت نه ورکوي یعنی کولای نه کې عام هغه نه کې خرابې د ځکه چې یو ورته نو هر څه کې ورته ورنکي او ولته مثلا منه لوي دا بل مشکل دا یا مثلا چې کله د میراث مثلا شي د نړۍ په کور کې دا بل جنجال دی ترڅو بیت د کلار په کور کې د ورونه میراث اخلي هغه بل جنجال دی نو په افغانستان کې خوځو لپاره هغه موارد چې اسلام هم ورته منلي دي شرایط هم مثلا جواز لري هغه ورته څوک نه ورکوي نو په دې خاطر باندې د تفسیر دوګونه دي نظام په ګټه چې وي هغه وي او چې کوم په ګټه وي هغه نه وي
ډیره مننه غالي خوګرنی زبابر طبيعت تاسو تراسم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده تر یو لنډ د می ورسته به تل تاسو سره یو
دینجل پښونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
اور دونکو یو ځل بیا هم تاسو ته شرغ لاست وایم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې پر اجباري او د کوچنی عمر پر ودونو باندې خبرې کوو یو اور دونکو دی اول به هغه واخلو بیا به اغلی کاکړ ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی ک تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دی
یلمن ولایت څنګه نو سوال یو
ش تاسو کې په دې برخه کې مشت خپل د سترګولې د لحال یا غا کیسې چې تاسو شاوخوا لیدل دي راته وکړي چې د کوچنی عمر ودونه څومره زیات دي په هلمند ولایت کې تاسو په نظر
دا خو زه ډیر خوشاله سلام چې ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده بږي چې ارسو د خپل نظر نور کې دا خو پیش دی په خاډيري و اوس نو په لږ لږ راځي چې د طالبانو سره خو خو دې شي دی و اوس هم دا چې والا د سنځو کال سره یې د شپږو کال سره یې هغه د سنځو کال جلې کړي روپی لري هغه بل سره بیا مسكين روپی نه لري د خپل وروار کې د پیسو په بدل کې
شه او دا شپیتله کا افغانۍ تاسو یادوي
یا پکالدار دا پکالدار په ایلمن څنګه نو سوال کې پکالدار باندې
ش او په افغانۍ کې که تاسو مشتوې څومره کیږي
په افغانۍ باندې 15 لک په 7 لک پوری کیږي
ش په 15 لک او دغه سي خلک خپل کوچنی لونه ستاسو په نظر باندې چې ستاسو د معلوماتو د مخه تاسو ول چې ور کوي کته په دې برخه کې څو خبري وکړي چې دغه څومره بد کار دی او دغه نارینه چې تاسو ول چې په خپل تاسو ودونو تور غلی یاست چې د شپې تو کال وستاس پوینه دوی ولې بد احساس نه کوي کله چې دغه کار کوي یعنی دغه ستاسو په نظر باندې آیا د شرم وړ کار دی کڅنګه
دا خو شکار نه دی باید چې هغه څوک خپل روپی یو شال سینې سره وګوري وری کې خو هغه سی دی خو دلته خلک داسې ستړي دي د پیسو په بدل کې ورکي یا د دغه په بدل کې ورکي ځان په وساتي د لور په ولور باندې نو دا خبرې سره شروع دي
ښه
دا شکارونه کې نو دا پاینده کې څو سره دا شکارونه کې د خپل د لور د خور ژوند ته وګوري حال ته وګوري دا جو سم دا دی ورکې چې د غزای یو نو کې دا وګوري اگر بل وخت چې شرایط تراسو خو دا شان وخت سره پیښ شوی دی چې معنا غته څنګه دی په پښتنو کې دا ورو چې چا بل چا سره واده بل چا ورکړ بل چا سره وتښتي
ش نو ستاسو په نظر باندې کله چې اونجلی نس کولای خپل مور پلار ته د خپل زړه خبره وکي یا ورته وایي چې زنه غواړم دغه سړی وکم ځکه چې هغه ور باندې زور اچي ورته وایي چې استمر کړي نو هغه شزه خو مجبوره کیږي چې ولاړسي آیا فکر کوي چې مور او پلار باید خپل اولاد ته دومره باور ورکړي ورته وایي چې موږ به ستاسو راستا خبر منو چې دوی ته خپل د زړه خبره وکولای شي ښه زه فکر کوم چې د دوی ټلیفون قطع سو ستاسو څخه مننه کوم چې مشته مزنګ راوهلې او ستاسو نظر مو واخیستې تر یوې برخې پوري غلی کاکړ ستاسو څخه به زه اخیری پښتنه وکم د دې خبرونی زما پښتنه به دغه وي چې ستاسو په نظر باندې د درس او سواد څومره مهمه دی په یو ټولنه کې چې د دا ډول ناوړه دودونو مخاوني ولسی
مننه خوره د اوریدونکو سلامونه ته علیکم سلام وایم مونږ هم خپل سلامونه ورته وایو درس خو مهمه ده وای چې شب از پای علم باید گداخت که به علم نتوانست خدا را شناخت نو خوره علم چینی یا فامیل یا پلار یا مور چې تحصیل کرده ای هیچ کله دست یو کار نکی اما متاسفانه په پښتنو جامعه کې زه د خپل لیدلو وایم ځکه زه د کاکړو د سرتسری شورا د ښځو چارو رئیس یم دلته مونږ ته ډېرې قضیې راځي که تاسې په دې باره کې ما سره یو بل برنامه هم وکړئ زه تاسو سره ډېر ویل لرم ډېر شیان لرم چې ما د سترګو لیدلي حالونه دي زه درسره شریکوم نو که چیرې سواد ونه لري او تحصیل ونه لري طبعا هغه هر تصمیم د خپل په اولاد برخه کې نیسي هغه تصمیم نیسي نیولای هغه قانوني یا سمه پریکړه نیسي کولای نو که هغه فامیل چې سواد ولري مور سواد ولري یا پلار سواد ولري هغه په قانون پوهېږي هغه درس ویلی هغه په دین پوهېږي هغه په اسلام پوهېږي هغه مطالعه لري هغه پوهېږي چې باید د ما لور په کوم سن کې باید واده وکړي زه باید د خپل لور کوم شخص ته ورکړم یا کوم فامیل یا کوم کورنۍ ته ورکم ځکه هغه تحصیل کرده ده هغه پوه ده هغه د خپل د لور آیندې ته فکر کوي د خپل د اولاد ژوند ته فکر کوي اما بدبختانه ډېر بدبختي دا ده چې مونږ تحصیل نه ده کړی او په همدې خاطر له هېڅ شي نه آګاهي نه لري او دا کار کوي اما متاسفانه مونږ ځینې باسواده کسان هم لرو ملا صاحبان دي چې دینیم لوستای د خدای له لارې به خبره ده او په قانون پیږي او غټ عالم هم ده اما بیا هم دغه کار کوي زه به تاسو ته یو مثال درکړم په کندهار کې زموږ هم سیاګان وه دا سړی تجار وه یوه جلۍ د پاکستان نه هغه جلۍ هم د کندهار ولایت ده
پینځلس کلنه واده کړه اتیا کلن سړی ته د شل لکه کلدارې په هغه وخت کې یعنی تقریبا اوه اته کاله مخکې د په په شل لکه کلدارو ورکړه دا جلکې را واده سوه خو هېڅ خوشحاله نه وه د سړي داسې زملمونه پرې باندې کول چې باور وکړي دا یا ته د حیواناتو سره په تبیله خانه کې ډېره بخښنه غواړم باید دا واقعیتونه دي چې وویل په تبیله خانه کې دا یې ساتله ودونه ظلمونه پرې باندې کول پلار کری نه پرېښود هغه یې نه کول او خو دې جلکۍ سر نه کته کوه بله ورځ چې دا جلۍ پاکستان ته د خپل د پلار کره ځي هلته بیا یو بل سړي سره فرار کوي بیا هغه سړی چې کور ته راوړي هغه خپله مېرمن لري.